السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په پیښور کې د سحر لس بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې با تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وي په دې غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان او شام پاړه رپورټونه لرو تبصرې او شننې هم دي 19 پروګرام د سولې په لورم د خبرونې برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونو طرف ته ورځو دا خبرونو سلټ کې چارواکی وای پورګزو ایجنسی کې پر ناوخته د کویلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وجل شوي او لس زخمیان شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وای د نوو حکومتي کارکوونکو د لار د درک کېدو وروسته یې د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې سلویخت کسان نیولي دي. او د اوکراین پوز وای د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ پنخوتو کې دوه اوکراینی سرتیري وجل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پر ناوخته د کویلې د یو کان را پریوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وجل شوي او لس نور زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دیرش تنه په کار بوخت وو. نوموړی زیاتوي التا د باران له کبله د خیبر جنسی په بیلابیلو سیمو کې د سنو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. په سیمه کې چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې په وژل شوو ژوبلو کې زیاتره ښځې او ماشومان دي. د مشال ریډیو خبریال بیا د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله نن وایي چې په بلوچستان کې د باران له وجې لس تنه مړه شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر قانون لاندې سلویخت کسان نیولي دي. تیره ورځ پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر سنو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی له سیمې د تختول شوو نه حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرالاسلام خټک بیان مشال ریډیو ته ویلي چې د سلیمان خیل او دمتوڼو قبیلو سره تعلق لرونکي سلوی کسانیه نیولې دي. د زیارت پر وخت جنوبي وزیرستان نه حکومتي کارکونکي چې پکې وو افسران او دوه ډرایوران شامل وو تختول شوي دي. د پیخي ذمہواري لا چا نه ده منلې. د بدخشان چارواکي وای حکومت په پام کې لري چې یمګان او وردوج لسوالي له وسلوالو اونیسي. د غدواړو لسوالي لسوم یشتو راهیسي د وسلوالو په ولکه کې دي. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار پرون مشال ریډیو ته ویل چې دغه دوه لسوالیو د بیرته نیول لپاره عملیات په پام کې دي. خغلی بیدار زیاته کړه چې وسلوال طالبان د بدخشان د تکاب تیشکان او ارګول سوالو له زیاتو برخو وتلی دي او دوی یوازې په ځینو سیمو کنټرول لري. د ننګرهار چارواکي وایي چې په چینو لسوالۍ کې د داعش ډلې لمین څخه اوړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته ویل په چین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وجل شوي دي.
اسینو ولسوالی سرحدی ولسوالی ده د دوی په بشپړ لمنځه وړل به وخت اړتیا ولري. ولی د دوی لوړپوري مشران هغه کسان چې په ننګرهار او خصوصا په اسینو ولسوالی کې جګړې تر هغه ولې هغه لمنځه وړل شوي دي وجل شوي دي.
خوګیانی زیاتوی د داعش ډلې په وړاندې به د افغان امنیتي ځواکونو اقدامات دوام ولري. د ده په خبره وړ مشپه هم په چین کې د داعش ډلې پر ضد افغان امنیتي ځواکونو ډسې کړې او د دې ډلې سلیرشت وسلوالې وشلې دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یو لس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګولو خلاص کړي. د سرپل د امنیي قومندانې یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پر مشال ریډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تختولی وو. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سرپل د امنیتي چارواکو په خبره سمو د مخکېم د سرپل بلخاب ولسوالۍ د لارې په اوږدو کې وسلوالو 19 تنه عام وګړي تختولي وو چې د ډیرو پیسو په بدل کې خوشي کړل. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برتانیا، ایټلی او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې هغه نیغ په نیغه خبرې وي چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ به په جنیوا کې د مارچ په 14 نیټه پیل شي. د شام د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم ویلي دي چې حکومتي استازي به د مارچ په 14 جنیوا ته روان شي، خو که چیرې اپوزیشن په دغو خبرو کې برخه وانخلي دغه استازي به تر 24 ساعتونو زیاته موده هلته پاتې نه شي. او وروستۍ خبر دا چې د اوکراین پوځ وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان اینډری لیسینکو د مارچ په 12 ویلي دي چې په دې کې یو سرتیري دونیسک ښار سره نږدې د بلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې په یوې سیمه کې د ماټر ګولۍ په برید کې وژل شوی دی. نوموړي ویلي چې دویم سرتیري بیا هغه مهال وژل شو چې دونیسک ښار په شمال کې اوکراینی سرتیري تر ډسو لاندې راغلل. اندری لیسینکو زیاتوي چې په دې وروستیو ورځو کې د بلتون غوښتونکو لخوا په بریدونو او یرغلونو کې زیاتوالی راغلی دی. د خبرونو پای. مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باورې د اورګزو ایجنسی په ډوله سیمه کې د کوئلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمهواریو تر قانون لاندې 40 کسان نیولي دي.
او موږ نن فرش اپریشن کړی دی او 10 کسان مو نور نیولي دي.
د خیبر ایجنسی د باړی نه بې کوره شوي معذور او یا هم د تراګری په پیښو کې متاثره شوي کسان وایي حکومت یې مشکلاتو ته هیڅ پام نه کوي.
راشن مې نشته، نه رې موشته، نه مې رزوي شته، نه مې کور شته. خو موږ بې کوره یو، خو موږ دغه پرتکلی له راغلي یو. موږ خپل حقوق معذوره کسانو غواړو، خپله کوټه غواړو، نه ملکوت روکړه او نه څه حق روکړی دي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې با په انډونیشیا کې میشت افغان انزورګر نثار ایثار خبري واره چې د سولې پیغام خوروي.
په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره، هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي، هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي، د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو ته اوس ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د اورګزو ایجنسی چارواکي وایي په ډوله سیمه کې پر ناوخته د کوئلې د یو کان راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 10 زخمیان شوي دي. ځینې چارواکي بیا وایي د پیښې پر مهال په کان یا درنګ کې شاوخوا 1.5 کسان موجود وو. نور تفصیل د طارق اورګزی په دې رپورت کې.
دا اورګزو پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي د کویلې په یو درنګ کې د یوې حادثې له وجې 3 مزدوران مړه او 10 نور زخمیان شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه د هفتې ماښام شاوخوا 6 بجې په ډولي سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مزدوران په کار کې بوخت وو او درنګ پرې راوښویدو. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته وویل د کویلې په درنګ کې د پیښې په وخت تر 1.5 پورې مزدوران موجود وو چې پکې 4 او یا 5 مزدوران داسې دي چې هغوی د پیښې وروسته بېدرکه شوي دي. ده وویل د کویلې دغه درنګ نه 2 مزدوران په حفاظت سره راوستل او زیاتوي چې کم مزدوران په درنګ کې خخ دي دا غوی لپاره عملیات روان دي. انتظامی چارواکي درمخه په ژوبلو کې د 5 مزدورانو حالت ښه نه وو او هغوی د نور علاج لپاره کوهاټ ته منتقل کړل. په مړو او ژوبلو کې د زیاتره مزدورانو تعلق د سوات شنګلې سیمې سره د دی او د پولیټیکل انتظامی تر مخه دوی به د الحسینی کولکمنی سره کار کولو. د کپنی یو مزدور نقاب خان مشال لډیو دوای په سیمه کې د بارانونو سلسله دوه ورځو نه روانه ده. خو دا نه ده معلومه چې د کویلی دغه درنګ د باران له وجې راپریوتی دی او که نه، په دې کې کومه چاودنه شوې ده. ڈولی سیما دکوزی اور اکزو پہ حدود کی رازی چیرتا کی یوش میر دکویلی درنگو ندی دلتا دا دینا اوڑان دے ہم دکویلی درنگ در رانری دو اپا درنگ کی دا چودن الہ ملا یوش میر مزدورانو تا مرشوب لاؤڑ دلی دا دا جنوری میاش پا 2015 کال کے دکویلی درنگ در رانری دو دو پی خیشیوی چی پا کی نا مزدوران مرشیوی بو ہم دا غرانگ دا ستمبر میاش پا 2015 کال کے دکویلی یو درنگ در ننا چودن دا کی دولا ملا در مزدوران مڑو او دو نور زخمیان شوی وو. مقامی خبریال سالی دین مشال رڈیو توای پا درنگونو کی داسی پیخی کی گی نو پکا دے چه حکومت دے حفاظت لپارا سگامون اوچت کری
پہلے کانونو کی سکوم اس درانم کور کری یا دن تکی کم کی قداران کر کری یا کم دن تکی سپرویزران دی دو مکمل دو تسلیم تربیت ندے ملو شوی دا غیر تربیت دی افتا دی زکا دو طرح دا حاسی پیخی گی
پولیٹیکل انتظامی چارواکی اویل د دغو پیښو په اړه تحقیقات روان دي او زیاتوي چې دوی غواړي چې په سیمه کې مزدورانو د حفاظت لپاره پر روان وخت کې سګامونه اوچت کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د طارق اورکزی په رپورټ کې تاسو اوریدل چې د اورکزو ایجنسی په ډوله سیمه کې پرون ناوخته د کویلې د یو کان راپریوتو په نتیجه کې لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. هلته د باران له کبله د خیبر ایجنسی په بیلابیلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې په کې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې ده. دغسې د باران له وجې لس کسان زخمیان شوي هم دي. تفصیل راته فرهاد شینواری راکوي.
سره خیبر ایجنسی په باړه کې ډېر بارانونه ورېدلي دي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې تیر ماښام د باړې پاکاخېلو کلنګه کې د محمد امین نومي تن د کور چتر پرېوتو له امله درې ماشومانې جنکې وژل شوي دي او څلور تنه، یعنی دوه ښځې او دوه سړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګ د باړې په برکمبر خېلو سورکس کلي کې د حضرت خان نومي تن د کور چتر پرېوتو له وجې یوه 12 کلنه جنۍ وژل شوې ده او دوه نورې ماشومانې پکې ژوبل شوي دي. دې نه علاوه یوه ورځ وړاندې د باړې په کاخېلو کې د منن خان نومي تن په کور باندې منن خان نومي تن کوم کور و غره پرېوتلی و د باران له وجې او یوه مېرمن پکې وژل شوې وه او څلور ماشومان پکې ژوبل شوي وو. دغسې تر اوسه پورې دغه ټوله شمېره چې کوم ده د وژل شوو کسانو 15 تنه جوړوي او 10 تنه تر اوسه پورې پکې ژوبل شوي دي. بله دا چې باړې ته ډېره موده پس دغه خلک راوتل شوي وو، نو د هغې له وجې دوی د خپلو کورونو مرمت نه و کړی، په دې باندې بوخت وو دغه کورونه بیا جوړول. خو په دې کې په دوی باندې دا بارانونه شروع شو نو زیاتره کورونه وراسته وو، نو دې له وجې دغه راپریوتلي دي.
دا مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری نا تاسو اوریدل چې د خیبر ایجنسی په بیلابیلو سیمو کې د ځینو کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې 15 تنه مړه شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو سره د جنوبي وزیرستان چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې سلويخت کسان نیولې دي. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې د دوی لسیمې د تختول شوو نه حکومتي کارکونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. د سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونو د اجتماعي ذمہواریو تر قانون لاندې لومړی د سلیمان خیل قبیلې کسان نیولې وو او اوس یې د لړۍ تر دم کبیلی غصب لیدا. نور تفصیل سیلاب محسود را کوي.
د سویلی وزیرستان توی خلنا د قبایلیانو د ترقیاتی چارو د ادارې د نه تښتولو کسانو چپکښې اووه افسرون دوه ډرایورون شامل دي. د رخوشې کولو په غرض هلې ځلې لګیا روانې دي او په دغه لړ کښې د اجتماعي سیمه ییزې ذمهوارۍ لړۍ د توی خوله سلیمان خیل قبایلیانو نه علاوه د ګلقچ دمتڼو قبایلیانو پورې هم ورغځولې شوې ده. بل طرف ته د وڼنه د امنیتي فورسز دستې هم د توی خوله او ګلقچ سیمو ته ورننوتلې دي چې د کومو د تګ په وخت د تنایي سپین په لارې د وڼه ژو په منځ کښې د ګاډیو او خلکو په تګ را تګ هم بندیز لګولی شوی و. په دغه بریک کښې چې مشال ریډیو د سویلي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک سره تماس ونیوه هغوی وویل چې په سیمې کښې د لټون عملیات لګیا دي چې په نتیجه کښې یې تر اوسه پورې څلوېښت سلیمان خیل او دمتڼي قبایلیون بندیون کښېنولي شوي دي. ظفر الاسلام خټک ویایي:
مونږ نن فرض اپریشن کړی دی او دس کسان مو نور نیولي دي، لکن سلیمان خیل او دوتنی یا چا نه دی کړی رابطه.
یاده دې وي چې د قبایلیانو د ترقیاتي چارو دغه اووه افسرون او دوه ډرایورون د شپږم په ورځ ناپېژندلو وسله والو نیولي تښتا ولی دی چې د کومو تر دا وخته پورې هیڅ اته پته نه لګي او نه لیا چا هم د دوی د نیولو تښتولو ذمهوري قبوله کړې ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
مشال ریډیو دا سورې د مومندو د غلنې خلک وایي چې اتلس ورځې وړاندې یې د بجلی ګریډ سټیشن سوځېدلی چې لا هم نه دی بحال شوی. د یادې سیمې خلک وایي د بجلی د نشتوالي له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. باید حکومت دی د دوی دا مسله زر تر زره هواره کړي. نور تفصیل د شانواز ترکزی نه اورو.
دا محمد جنسی د غلنۍ د بجلی ګریډ سټیشن د تیرو اتلس ورځو راهیسې د اور لګېدو له وجې بیکاره شوی چې د دریو تحصیلونو اولس وایي هغوی د دغه ورځو راهیسې په تیاره کې پراته دي. له ټولو لوی مشکل د اوبو دی او بله دا چې زده کوونکي چې د راتلونکي امتحانونو لپاره تیاری کوي هم په مشکل کې دي. فضلی هادي د غلنۍ اوسېدونکی دی او وایي:
بجلی چې کومه ده دا تقریبا نن 18-19 ورځ ده چې مکمل خرابه ده، بند ده. دا سوته ښه پته ده چې نن سبا هر څه بجلی سره تړلي دي، نو ډېر زیات مشکلات دي. خو مونږ بار بار دې لپاره وازو کو خوسه پورې چا پیس دغه نه دی اخیستی. اکشنه
د غلنۍ د دې ګریډ نه حلیمزو، خوایزو او نورو سیمو ته بجلی تللې ده چې دا سات د دغه سیمو ولس وایي د ژوند هر اړخ یې ځپلی شوی. شوکت خان د خوایزو په لار د حلیمزو د سیمې باروخیل اوسېدونکی دی او هغه د اوبو مشکل داسې بیان کړ:
د پنځو سوروپو اوبه مونږ د برج نه راوړي، 500 چنچینو له مونږ ورکړلي او 500 هلته جنریټر له مونږ ورکړلي. ګزاره کوو د الله دا رحم وکړي چې باران وشو، دې چې اوبه لږې کمې سکو څوک تکیره لګي. هر سړی خو وس نه کېږي چې ګنې ګاډۍ راولي، ډېر تکلیف دی.
فضلی ودود صاحب وایي چې هغوی د لکړو د ګریډ سره د بجلی تارونه لګېدلي. د غلنۍ د خراب ګریډ له وجې د دغه سیمې اوسېدونکي ځوانان د هغوی سیمې ته راځي او خپل موبایلونه او لپټاپونه چارج کوي.
چې امتحانونه د ماشومانو را نږدې شوي دي، هغوی چې کوم دی د شپې مطالعې کوي، نو د شپې د مطالعې لپاره هغوی ته رڼا نه میلاوېږي، بجلی نشته دی. او بله خوا چې کوم دی جړۍ ده، باران ورېږي، نو شمسیانې چې کوم دی هغه هم کار نه کوي، بیټرۍ نه چارج کوي، نو هغوی ته هم ډېر مشکلات دي.
بل خوا د وابډې د محکمې محمود ایجنسۍ په وینا چې د ګریډ د سوځېدو له امله نقصان زیات شوی، نو هغوی خپلو مشرانو ته د بجلی د ګریډ د بیا جوړونې ویلي هم دي، خو لا هم نه ده معلومه چې دغه به کله جوړ شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسۍ.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا زمین لجوان دا سرنست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی.
مگر فین دیو میندی نور نگواری چی مور پو بیگنا زامنو کتابو تون تا کینی تون تا خپل پلاو غلائی چی نور غور بند کی.
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
ما مشال ریډیو تاسو سره د خبر جنسې د باړې نه به کور شوی اغه کسان چې معذور یا هم د تراګرې په پیښو کې متاثر شوی دي وای حکومت لا پام غوړ سولې دي. په یادو کسانو کې سن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي دا مهال ورته د حکومت لخوا د راشن په ګډون هیڅ سمرستې نه ترلاسه کیږي چې له وجې له سختو مشکلاتو سره مخ دي. معذور او تراګرې متاثر شوی کډوال وای د خپلو حقونو لپاره د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته هم ورغلی وو خو د ډیر انتظار پرته هم چا غوښتنې غوښتنو ته پام ونه کړل. نور تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر جنسې باړې ته په دې وروستو کې زیاتره بې کوره شوي خلک ستانه شوي دي خو په دې کې ځینې په سلګونه داسې کسان هم شته چې هغه معذوره دي او یا هم د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې متاثر شوي دي. دغه کسان وایي چې تر اوسه ورسره څه ځانګړې مرستې نه دي شوي. د باړې شلوبر عبدالرحمن پرېدی په دواړو پښو معذوره دی. وایي چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې ورته مرستې ورکول کېدې خو اوس چې باړې ته راستانه شول څه ورته نه میلاویږي.
چې مونږ به کوره وو چې ولته وو راشن خو وو خو اوس ته په څلور میاشتې وو چې نه راشن شته دی ونه څه پیکه شته ونه څه شی شته. کورونا مې روان دي هر څه مې روان دي. د ټیکالې د هغه د راکړه لګي سول کولای نه شو. مزدوري وس مونږ به ګانډې کولی ورکه مونږ مزوره کسان د بولې چې کوم مونږ به ګانډې کولی دا روان دي وختو باندې اوس خو ګانډې نشته کنه چې ګانډې نشته مونږ چی وکړو. خو د مزدور له کوټې نه مله هیڅ شی اندود مله نشته ونه مله روکول شي.
او د خیبر جنسی پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې ناست یو بل مزدور تن سید امین پردی وای چې ډیر انتظار وکړ چې پولیټیکل ایجنټ سره ملاو شي خپل غوښتنې ور وړاندې کړي خو تر اوسه ورته موقع ور نه کړای شو.
یاره سبي په نخبه جرغلی او بنوسی او اولی بهر کې نه ولې نه نه پر خلو به چې نه 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 وته بذات وینه چمن کې نوسی. یاره سالور 15 غنټه خو وشو ځکه چې پختنه نه کړه بل موږ سنټر ضرور دی چې مونږ کسب نه زده کو دا مزور خلک چې کم یو کنه دا کسب چې زده کو ان شاء الله چاله بم نه محتاجیږو. نو بس اوس راغلی او رانه کورونو لا بس کې مزه مزه بس بدیرو جوړو خو جوړی کی نه غشنته.
او د باړې یو بل مزور تن میرولی پردی وای
راشن میم نشتا نره موشتا نمیره زویشتا نمیره کورشتا امی به کورایو امی ده پرتکلی لرغلی مو خپل حقوق مازور کسان غوړو خپل کوتا غوړو نه ملکوت رو کړو نه حق رو کړی.
د خیبر جنسې د باړې نه متاثر شو مازور کسانو د مرستې په حق لمو د خیبر جنسې پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه و نه شو. امنیتی چارواکي وایي چې خواوشا وکاله پاس په اړکی د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیا بحالې کارونه پکې پیل شوې دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال لیډیو تاسو سره د پښتو ژبې لیکوال او شاعر زیتون بانو تاسو ورځ وړاندې د ملګرو ملتونو په یوې غونډه کې د پښتو ادب د لومړی ښځې احساس ورکړل شو. د زیتون بانو تر اوسه 14 کتابونه چاپ شوي دي. په پیښور کې زمو همکار زلاند یوسفزی له زیتون بانو سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې د پښتو ادب د لومړی ښځې د احساس په اړه پوښتلې دي. نو هغه وایي
زه خو په ډېر زیاته خوشاله په دې ما چې الله دې وخی ایوب صابر صاحب په 1900 کې په کوټ کې ما سره یو مازیګر ما خام یار څه ورته هغه کړی وو. او ظاهره خبره ده په دې کې خل د خلکو صفتونه کوي دغه کې. نو ایوب صابر صاحب د خپل مضمون چې کوم په ما باندې لیکلی وو د هغې اردو کې چونکې زیاته علاقه هلته کې خل د اردو دغه کوي. نو هغه و چې پښتو ادب کې خاتون اول نو دا به د دې بچو خوښه شوي وي چا چې دا قرارداد وړاندې کړو. زه خو په دې ما ته خو نه وه پته چې څه دي که نه. هو ماشومه ټول حال ودرېدو د خوشو لاسونه پړکول. زه اباسی نیوز سوزی دا اناؤنسمنٹ چکاو کرنا دا دے بس لگا گوندے خبر اما آورے دا بے اورا گو مبارا کشا پلڑا گو مبارا کشا نو آل تا ماتا پتا لگے دا جی دیس سو اکڑا کرنا سی ہوئے لی
د دې نه وړاندې هم تاسو ته پاکستان کې د نن نوم اجازه درکړې شوې ده
پرایډ اف پرفارمنس را کړې ده په اردو او پښتو لیک دواړو کې او و نوی اته نوی کې هجرا ورډ زما په خوبونه کتاب باندې دام سرکار را کړې ده او اکیډمي اف لیټرز د اسلام آباد د لیکوالو هغه غونډه چې دغه چې ده هغه را کړې ده
دا چې کوم مشهور کتابونه سموځوګانې زیاتره زنانو باندې تاسو لیکل کړی دي
د زنانو دا کوم څه چې ځلې کوم غنډه خو زما خپل ذاتی هغه دی الله چې څوک پیدا کړی دی کوم مخلوق هر مخلوق دی هر خپل خلق چې کوم د خدای تعالی دغه دی د سکار د پاره را پیدا کړی دی او الله تعالی غالبا د دې شیز د پاره هغه کړی چې کوم نور خلق نه لګی نه زو خو زیات سړی لګی زو خو خدونه لوست نه دی هغه زما کلم ته هغه ذمہ وار کړی دا زش بس چې څو لیکم د خدای شکر ادا کوم تامانه غوخته چې زولې کوم مولې کړ
تاسو په داسې وخت کې د پورتو جبلیک شروع کو تعلیم مو کو مختلفو ځایونو کې نوکرانه وکړې په هغه وخت کې زنانه چې ودا غېده لپاره تعلیم او لیک لوست یو ډېر ګران
سکولونه نو مدرسې نه وي اسنه به سره قران شریف وګوري حضرت نه زړه پورتو یو کتاب نیم اما ډېر اوچته ایجوکیټډ فیملی کې داسې چل کې حقیقت دی
وس خو ډېر حالات بدل شوی دي څه پیغام ورکول غواړي پښتنو پیغلو ته میندو ته یا څنګه پلارانو ته
زه د پښتنو میندو خویندو ته به زه څه ووایم زه خپل مخکې لور ما بیا ښځه شم بیا اوس نیایم مور یم نو زه خو ډېر څه غواړم چې وکړم د قوم دپاره بچو دپاره زه څه چې زما ذهن کې چې دا مانه خو خدای مکراکه خو زمونږ نورې لوڼه خویندې چې دي پلاران مشران دغه شی رونه ماماګان ترونه ترګوران مالت د ټولو سره فکری دا اوس لاره سکول ته ځو دا او دا داسې الانګي هغه ته هیڅ تکلیف نه هغه باندې خرڅ هغه نه کوي د کور نه مور پلار یا سپی باندې خرڅ کوي او خدای ودا بس هغه مور پلار مجبور شي که زما مور به مجبور شو او پلار به مجبور شو یو ځل درېم نه پاسولم یو ځل سلورم نه پاسولم او بس کیسه کې مې لیکو بس پلارانو ته رونو ته او خپل سړو ته خپل نرانو ته که په رښتیا نرانی چې د ښځې تعلیم چې دی هغه د پوره خاندان تعلیم دی او زوی او لور ته په یو سترګه ګوري
تاسو د پښتو ژبې لیکوالي زیتون بانو مرکه اورېدله چې زم همکار زلاند یوسفزي ورسره کړې وه او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته په کونړ کې د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله سخت کال دوی ته زیاتو ښځو خپل شکایتونه ورکړي دي د ولایتي شورا پخوانی وکیله توراج بیا وایي چې د ښځو پر ضد د تشدد په پیښو کې د زیات والی لامل د خصو د حقونو پړه کم پوهاوی او ناوړه دودو ندی نور تفصیل د روح الله انوری په دې رپورت کې اورو
د مدني ټولنې فعال او د ولایتي شورا پوخانی وکیل میرمن توراج وای سږ کال په کونړ کې په خزو د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راغلی او لامل هم د خزو او نرو د پوهې د کچې کمواله اقتصادي ستونزې او د امنیت نشتون دی هغه ویل یوازې په څو میاشتو کې د دوی دفتر ته له سلو زیاتو خزو مراجعه کړې او خپل شکایتونه یې ورسره ثبت کړي دي
یو سلو او یو وته نن یو وسې چې ګانې مراجعه کړې یو سلو یو وته دي کې زیات کې څنګه د وحلو تکولو دي
د کونړ ښځو چارو ریاست کې د حقوقو مدیره خاپیری مشواڼۍ ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دوی په خپل ولایت کې د ښځو د حقوقو په اړه د عامه پوهونې زیات ورکشاپونه او غونډې جوړې کړي خو بیا هم د هرې ورځې په تیرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه زیاته شوې ده
تیر کال په پرتله په دې کال کې قضیې ډېرې شوې تیر کال چې مونږ دېرش قضیې لري اوس یې تعداد 15 ته رسېدلی دی علت یې ناوړه دودونه رواجونه دي ناپوهي ده بېسوادي ده
خا ښاپیری وویل اوس یو شمیر ښځې په دې پوه شوي چې کله د زور زیاتی سره مخ شي باید خپل شکایت د ښځو چارو ریاست او یا هم کومې بلې اړوندې ادارې ته ورسوي.
دلته اوس ښځې پیښ شوي چې د ښځو چارو ریاست موجود دی، څارنوالۍ د قضا د مونږ چې ولسوالۍ له زو هلته کوم ورکشاپونه دایره ولته موږ هم د خپل د ریاست مرجع ورښیو، نو په اساس باندې ښوونځي کوم مشکلو ته بیخیږي بیا زموږ ریاست ته مراجعه کوي.
ښځې وایي هر کال د دوی په نوم بېلابېلې ورځې لمانځل کیږي. د ښځو د ژوند ښوالي په اړه هغوی سره ډېرې غوړېوادې کیږي، خو په افغانستان کې د هرې ورځې په تیریدو ښځې د تاوتریخوالي او نورو ستونزو سره مخ کیږي. په جنګ کې ورونه، خاوندان او د کورنۍ نور غړي وژل کیږي، چې همدې حالاتو د دوی په ژوند باندې ډېره بده اغیزه کړې او همیش د تاوتریخوالي سره مخ دي.
مشال لیډیو تاثار اوس په پیښور کې د سهار لس نیمې بجې شوي دي او د لنډ خبرونو وخت شوی دی. د اورکسو ایجنسۍ چارواکي وایي په ډولۍ سیمه کې پرون ناوخته د کویلي د یو کان راپرېوتو په پیښه کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي او لس زخمیان شوي دي. په سیمه کې یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي دا پیښه هغه مهال وشوه کله چې په کان کې شاوخوا دېرش تنه په کار بوخت وو. هلته د بارانونو له کبله د خبر ایجنسۍ په بېلابېلو برخو کې د ځینو کورونو چتونه راغورځېدلي چې پکې د مړو شمېره 500 ته رسېدلې او لس نور ژوبل شوي دي. د جنوبی وزیرستان چارواکو د FCR د اجتماعي زمواریو تر قانون لاندې سلوخت کسان نیولی دي. تیرورس پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې د دې کسانو نیونه پر ځینو قبیلو فشار اچول دي چې دوی له سیمې د تختول شوو نهو حکومتي کارکوونکو په خوشي کولو کې ورسره مرسته وکړي. په سرپل ولایت کې پولیس چارواکي وایي یولس ملکیان یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د وسلوالو مخالفانو له منګلو خلاص کړل. د سرپل د امنیې قومندانې یو چارواکي امر سید نقیب الله سادات پرون مشال لیډیو ته وویل دغه ملکي کسان درې ورځې مخکې د سیاد ولسوالۍ په کفلاتون سیمه کې وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د ننګرهار چارواکي وایي پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې لمین سوړل وخت ته اړتیا لري. د والی ویان عطا الله خوګیانی پرن مشال لیډیو ته ویل پاچین کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې مهم غړي وجل شوي دي. داعش ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بانن په پیرس کې د فرانس، برېټانیا، اټلی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره وویني. د دې لیدنې مهمه ایجنډا به د شام حکومت او مخالفانو ترمنځ د سولې نیغ په نیغه خبرې وي. او د اوکراین پوست وایي د هیواد په جنوب ختیځ کې د حکومتي ځواکونو د روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ په نښتو کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي. مشال لیډیو تاسو اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلي دي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د اعلی کچ پلاوی سره د سعودي عربستان دوره وکړه. اگر چې تر اوسه دا واضح نه ده چې څلور دیرش ملکی فوزی اتحاد کې د پاکستان کردار تر څه حد ده، خو د ځینو بیانونو نه داسې اشاره ملاویږي چې پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي لپاره ملګري ملکونو ته ضروری تربیت ورکولو لپاره تیار دی. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې منځني ختیځ کې کله هم څه بحران راغلی دی نو پاکستان پکې متوازی کردار لوبولی. تیر کال د پاکستان او سعودي عربستان ترمنځ دوره وشوي، دغه شان د پاکستان او ایران ترمنځ هم د اعلی کچ پلاو د تګ راتګ لړۍ جاری وه. او د روان کال په لومبۍ میاشت کې هم وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان او ایران په دوره تللي وو او دواړو ملکونو لخوا د پاکستان د سالسۍ کردار ته د قدر په سترګه کتلې شوي وو. ورسپاڼه لیکي چې څنګه پاکستان او هند د مذاکراتو میز ته په راوستو سره په دې سیمه کې د امن راتللو لاره هوارېدای شي، دغه شان ایران او سعودي عربستان ترمنځ سفارتي تعلقات بحالېدو سره خپل منځي رابطې ښه کېدای شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مهمه خبره دا ده چې منځنۍ ختیځ او سویلي اسیا د ترهګرۍ او تاوتریخوالي نه پاکولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي، ځکه چې په داسې کولو سره به په دې سیمه کې د امن او قلارۍ لپاره لاره هوارېږي. دنیا ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې سنټ د جمعې په ورځ د ماشومانو سره کېدونکي جنسي تیری، د هغوی غلط تصویرونه اخستل او د ماشومان او قاچاق پر ضد قوانین سخت جوړولو لپاره د ترمیمی بیل منظوري ورکړی دا کم چې بعد پاکستان د صدر لخوا لاسلیک کیدو ورستو باقاعده د یو قانون شکل اختیار کړی او رسپانه لیکي چې صرف سخت قوانین جوړول د ماشومان سره کیدونکو ظلم زیاتې نشي ختمولې تر څو چې په دې قانون عمل درآمد کوونکو ادارې فعال او فرض شناسه نوي او رسپانه په اخیره کې لیکي چې د برائے پر ضد په معاشره کې د شعور بیدارولو ضرورت دی او د لړکې عالمانو لپکار دی چې د خپل واز او ارشاد د لارې اوریدونکو د دې ګنا نه منې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال ریډیو تاسو اور ایکسپریس ٹریبیون رسپانل کی سعودی عرب پاکستان ته د مالی مرستو ورکول اعلان کړي چې په دغه کې بیا زیاتره برخه د بے کورکل شو خلکو او د قدرتی آفتونو نه په متاثر شو سیمو لګول کیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کی چین افغانستان ته د خپل پوزي مرستو د غسول اعلان کړي دي. د دواړو لیکونو ځنیم نوري برخه درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي سعودي عرب پاکستان ته د 1.28 میلیارډ ډالرو د ورکولو اعلان کړی دی چې دغه پیسې به په پاکستان کې په مختلفو ترقیاتي منصوبو لګول کیږي. ریاض به په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو مختلفو ادارو ته هم فنډونه ورکوي چې د پاکستان په هغو سیمو باندې لګول کیږي کوم چې د قدرتي آفتونو نه متاثر شوي دي او د بے کوره کړل شو سره به مرستې هم کوي. دا اعلان د وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف ریاض ته د سفر پر وخت مخته راغلی دی. دغه دواړه مشران سعودي عرب ته د مشترکه پوځي مرستو د لیدلو لپاره تللي دي. له دغه سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو ځل بیا ښې شوې دي. په دې وروستیو کې په یمن کې د حوثي اغیانو خلاف په اتحادیه کې له سعودي عرب سره د شاملېدو نه په انکار د دواړو هیوادونو تعلقات ته کړکېچ چخکار شوی وو. دا د پاکستان لپاره ډیره ضروری ده چې د یو داسې مرسته کوونکي هیواد لکه سعودي عرب سره ښې اړیکې ولري. بلخوا پاکستان به ایران ته هم ګوري او نشي کولای چې خپل دغه ونډي هواد سره اړیکې خرابې کړي. ایران هم په سیمه کې د نړیوالو بندیزونو او وروستو د یو ستر اقتصادي هواد په سیر پر مخ روان دی او پاکستان غواړي چې له ایران سره ښې اړیکې وساتي. بلخوا ډیپلومیټ مجلل کې چین افغانستان ته د خپل پوځي مرستو د غزولو اعلان کړي. دغه اعلان تیر اونۍ د چینایي ګډو عسکرو د مشر جنرال فین فنګوي له دورې پر وخت وشو. جنرال فین له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدلو پر وخت هیله وښوده چې دوی به له افغانستان سره د تراګری په مخنیوي او نورو پوځي برخو کې مرسته کوي. په دغه خبرو کې دا هم ویل شول چې چین به افغانستان ته پوځي سامانونه هم ورکوي، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه لاس تفصیل نه لري چې دوی ته به کوم قسم پوځي سامانونه ورکړل کیږي. خو دوی ویل دوی له چین نه د سپکو وسلو، پوځي یونیفارم او نورو ضروري آلاتو غوښتنه کولی شي. ډیپلومیټ لیکي دی نو وړاندې چین له افغانستان سره اقتصادي او بشري مرستې کړې، ولې دا وارې د پوځي مرستو اعلان کړی دی. مجله لیکي چین داسې فکر کوي چې په افغانستان کې ناارامي په یو غوړ سیمه کې وسوالو ته محفوظ ځایونه ورکولی شي او دغه وسلوال چې د ازادۍ غوښتنه کوي په چین کې تراګر بریدونه ترسره کولی شي، نو په افغانستان کې امن د دوی لپاره ډیر ضروري دی. بلخوا چین په هغو خبرو کې هم مهم رول لوبوي چې د پاکستان، امریکا، افغانستان او افغان طالبانو ترمنځ روان دي. که څه هم د دغو خبرو د کامیابیدو په اړه اندېښنې موجودې دي، خو چین غواړي دغه مذاکرات پر مخ لاړ شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ته په پام کې دا چې د شام د حکومت استازي لخپل سیاسي مخالفانو سره په نستي راتلونکي کې په جنیوا کې خبري وکړي، خو د سولې تر دغه غیر مستقیمو خبرو مخکې د شام د بهرنیو چارو وزیر ځینې شرطونه ایښودي دي. د شام کورنۍ جګړه 15 کلنه شوې او په نتیجه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل شوي دي. نور تفصیل د صالح محمد صالح ناورو.
د سوریه حکومت اعلان وکړ چې له خپل سیاسي مخالفانو سره د سولې په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون لپاره یو هیئت جنیوا ته لیږي. په پام کې دا د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه خبرې د دوشنبه په ورځ وسی. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر والید المعلم پرون خبر اعلان ته ویل چې حکومتي ډله به نن جنیوا ته روانه سي، خو که سیاسي مخالفان خبرو ته حاضر نسي دغه ډله به تر 24 ساعتونو زیات وخت هلته پاتې نسي. معلم وویل هیڅوک حق نه لري د سوریې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه د دغو خبرو په جریان کې بحث وکړي. تر دې مخکې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا د راتلونکي میلادي میاشتې پر 13مه په سوریه کې د ولسمشرۍ انتخاباتو غوښتنه کړې وه، خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزیر والید المعلم عکس العمل جدي و. نه د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی میستورا او نه بل څوک دا حق لري چې د ولسمشرۍ انتخاباتو په باب خبرې وکړي. انتخابات د سوریې د خلکو خپل حق دی. د سوریې په باب د غیر مستقیمو مذاکرو مخکنی پړاو د فبروري میاشتې پر 3مه هغه وخت وځنډې چې د روسیې په ملاتړ د سوریې حکومت په حلب ښار کې پوځي عملیات وکړل. د دغو مذاکرو تازه پړاو په داسل کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې له دوو اونیو راهیسې نسبي اوربند ټینګ سوی دی. د مذاکرو عالي کمیټه چې سعودي عربستان ملاتړ کوي او د اپوزیسیون څو ډلې تر چتر لاندې راټولې سوي ویلي په دغو مذاکرو کې به برخه واخلي. د سوریې د حکومت دغه سیاسي ډله د سیاسي انتقالي حکومت غواړي چې بشپړ اجرایوي صلاحیت ولري او د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد په کې هیڅ نقش ونه لري. د اسد د برخلیک په اړه لانجه د مخکنیو خبرو د ځنډ او خنډ اصلي علت ګڼل کیږي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي چې په کار ده د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب پیشنهاد سوي مذاکرې له پلان سره سمې پر مخ بوتلل سي. خو ده ویلي امریکایي او روسي څارونکي به اول له اوربند څخه د سرغړونو د ادعاو په باب بحث وکړي.
داو سالے محمد سالے فرائیڈے ٹائمز رسپان علی کی پدا سے حال کی چپدی رستیو کی دا پنجاب پولیسو دا لشکری جنگوی ڈلی مهم کسان نیولی دی دا یادی ڈلی دا بیرتا رایوزے کی دو خبرو نام خطارا غلی دی مکالی لکی دا پنجاب پولیسو تا دا امنیتی سواکون لخوا یو خط ترلاس شوی چپکی یادی اداری تا پسونو مدرسو دا نظر ساتلو ویل شوی دی ویل کی گی چپ داغو مدرسو کی دا تراغر روزن آور کول کی گی. نور تفصیل دا یوی لندی دا می رست آورو. فرائیڈے ٹائمز روزپانه لیکي تیر کال د جولای په 9مه په مظفرګړ کې د لشکري جنگوي ډلې یو مشر ملک اسحاق او دغه ملګري له پولیسو سره په یوه نښته کې وجل شو. مقالل کې د حیرانون کې ګام ته په پنجاب کې د صوبایي حکومت لخوا د ناقانونه ګرځول شوې ډلې لشکري جنگوي خلاف د شروع کېدونکي کارروایو په سترګه قتل کېده. د پنجاب په حکومت تورونه دي چې د لشکري جنگوي په اړه نرم دریس لري. روزپانه لیکي په دې وروستیو میاشتو کې د لشکري جنگوي د مهمو کسانو د نیولو پرته هم په پنجاب کې د یادې ډلې بیرتا رایوزه کی دو خبرونه دی او دا محل دا ډلا د لشکری یماما تر نامه لاندې رایوزه کیږي. د فروری په 12مه د پاکستان پوسټ بیان جنرال عاصم باجوا یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې په دې وروستیو کې په کراچۍ کې د القاعده او لشکری جنگوي سره تړاو لرونکي وو نوی مشکوکه کسان نیولی دي چې پکې درې کمانډانان هم شامل دي. د فروری په 13مه نیټه د لشکری جنگوي سره تعلق لرونکي وو مشکوکه کسان چې پرې په پنجاب کې ترهګرو بریدونو شک کېده له پولیسو سره پنځه خطکی وجل شوی دی. روزپانلی کی په پنجاب کې رترهګره د مخنیوي ادارې د یو بیان تر مخه د پیخه په شیخوپور ضلع کې د نیمې شپې پر مهال شوی و. د فروری په 13مه د جنوبی پنجاب په ډیر غازی خان کې بیا د پاکستان امنیتی سواکونو د لشکری جنگوي یو لوړ پوری مشر آصف چوټو ونیو. روزپانلی کی د پنجاب پولیسو ته د امنیتی سواکونو د یوې ځانګړي څانګې لخوا یو پټ خط ترلاسه شوی دی چې پکې یادې ادارې ته په ځینو مدرسو د نظر ساتلو ویل شوی دی، ځکه چې پر دغو مدرسو شک کیږي چې نوو کسانو ته رترهګرې روزنه ورکوي. روزپانه لیکي یو بل پولیس چارواکي چې په لاهور کې د پولیسو په مرکزي دفتر کې کار کوي وایي داسې مدرسې په لاهور، جنگ، ډیرا غازی خان، شیخوپور او سیالکوټ کې په ګوته کړل شوي دي، چېرته چې د لشکري جنگوي مشرتابه د خپلې ډلې د بیا جوړولو هڅې کوي. نوموړي د دغو مدرسو نومونه په ډاګه نه کړل او د روزپانې په خبره تر اوسه د یادو مدرسو په اړه کوم شواهد هم مخې ته نه دي راغلي او نه هم د دغو مدرسو پر ضد کوم رسمي تورونه لګول شوي دي. یو پخوانی پولیس افسر ایس ایس پی محمد علي نیکو کارا ویلی دی لشکری جنگوی حقیقی مسئلہ ندا بلکې رښتینی مسئلہ سخت دریزی او ترهګری ده. روزپانه د یو کارپو ډاکټر حسن عسکری په حواله لیکي داسې راپورونه هم وو چې ملک اسحاق په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د یوې څانګې پرانستلو هڅه کوله او کېدای شي چې اوس د نوموړي د نوې تنظیم مشرتابه هم د یاد هدف ترلاسه کولو لپاره هڅې وکړي. حسن عسکری زیادوی خود ملک اسحاق د نوی تنظیم د مشرتابه صلاحیتونه به د نوموړي عمره مضبوط نوی او کېدای شي چې دا مهال اسلامي دولت وسلواله ډله به هم له دوی سره په یو ځای کېدو کې زړه ناسړوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د 19 خبرونه د سولې په لور. په نننې خبرونه کې بعد افغانستان په سولې بهیر کې د مېرمن رول د سولې لپاره د یو انصرګر هلی سلی او د سولې لپاره یو شعر بواره د خبرونه بشیر ګواخ جوړ کړی دا راځي چې ورته غوښ شو.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننې خبرونه کې د هغه افغان انزورګر خبرې درو ورو چې په انډونیشیا کې د سولې د پیغام د خورولو لپاره د پینټینګز یا انزورونو یو نندارتون جوړ کړی وو. نوموړی بعد خبرونه په اوږدو کې را سره خبرې وکړي او وایي چې هنر څنګه د تشدد په مخنیوي او د سولې په زیاتولو کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې به په افغانستان کې د سولې په روان بهیر کې د ښځو پر رول هم وغږیږو. و به ورو چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د مذاکراتو په مهال د ښځو شتون څومره اهمیت لري او آیا په سیاسي روغه جوړه کې خو به د ښځو حقونه نه تر پښو لاندې کیږي. زه بشیر ګواکیم هر کله مکم. د افغانستان یو ځوان انزور جوړونکې نثار ایثار تیر کال له کابله انډونیشیا ته لاړ. په غزنی کې زیږیدلې ایثار د انزورونو جوړول له کوچنیوالي پیل کړی وو. بیا یې کابل کې په دې برخه کې زده کړو ته دوام ورکړ او اوس په انډونیشیا کې د یو سکالرشپ له لارې د انزورونو جوړولو نوې لارې چارې زده کوي. ایثار وایي کوښښ کوي چې د انزورونو په جوړولو سره د سولې پیغام خور کړي او نړیوالو ته د افغانانو اصلي څیره وښي. په دې وروستیو کې ایثار په انډونیشیا کې د سولې د پیغام عامولو لپاره د خپلو انځورونو یو نندارتون کړی و. د نثار ایثار سره په مرکه کې مې لومړی لاغه وپوښتل چې څنګه یې د سولې د انځورونو نندارتون ته پام شو.
خلکو لکه د افغانستان او د انډونیزیا دلته چې ما له هر چا سره کتلې دي لا غوښتنې زده کړې کړې دي. مثلا ما د دې کلتور زده کړې ده لاندې دي ژبه زده کړې ده له دوی څخه ډېر معلومات لاسته راوړي دي. نو ما دوی انځورونه جوړ کړي دي همداسې په همدې شکل. په افغانستان کې هغه خلک چې د سولې لپاره هغه خلک چې د امن لپاره کار کوي هغه خلک چې خلکو سره مرسته کوي هغوی د هغوی انځورونه مې جوړ کړي دي. او دا مې مخکې له دې چې ما دا انځورونه جوړول بېرته مې پلان نه و چې زه به نمایشګاه جوړه کړم. خو بیا دلته زما ملګرو وویل چې ستا کلکشن دا ستا کارونه بېخي ډېر شوي دي نو راشه موږ به دغه وکړو د نندارتون به جوړ کړو او بس موږ درسره مرسته کولای شو. مثلا کاتالوګ کتاب یې جوړوي له مثلا ډسپلې کارونه زړوي په ګالري کې په دغه شان ټول دوی را سره مرسته کوله. بیا ما د پانتون له ګالري سره د پانتون له نندارتون سره ما خبره وکړه. د هغوی رئیس را سره موافقه وکړه او ما ته وویل چې دا ښه ایډیا ده دا ډېره ښه خبره ده چې مثلا ته د سولې په اړه د دوو هیوادونو تر منځ د دوو مختلفو قومونو د مختلفو خلکو تر منځ دا یو نندارتون جوړوي. زما یوازینی دغه خو ده زما یوازینی هیله چې دا نندارتون جوړوم. د دې لپاره چې زه دا مسیج خلکو ته ولېږم ځکه دلته د خلکو نظرونه دا میډیا ډېرو خراب کړي دي. مثلا میډیا کې ټول چې د افغانستان په اړه اوري یوازې د جنگ په اړه اوري. افغانستان په اړه یو ریواز دی په دې پیګی چې او افغانان جنگ خوښوي افغانان دې د سولې مخالف خلک دي. نو غواړم چې د دې دا نظرونه واړوم دا نظرونه یو بدل کړم. دا ورته ورسوم چې افغانان جنگ نه خوښوي افغانان سولې غواړي. دا تر اوسه دا چیرېستا او له دې ځای په څنګه ورته دا ورسوم چې زه افغان یم چې مثلا تاسو به هرې وو په دې قدر کوم چې ما در سره کتلې دي او ما ته مو زده کړه را کړې ده مثلا ما ته مو ځای را کړې ده په دغه کې زه دا مسیج ورته راځم.
ایثار صاحب تاسو انډونیشیا ته څنګه ورغلې؟ هلته مو سکالرشپ اخیستې که څنګه؟ سر صاحب تاسو خپل دی هنر ته څنګه مخه کړل؟ څنګه مو نقاشي یا د انځورونو جوړول شروع کړل؟
لوړکتوب می هنر سره می ډیر علاقه ولا خطاطی سره می علاقه وا. 2003-2015 کې ما کابل کې د هنرونو انسټیټیوټ کې داخله وکړه په ون سنس کې. ما بیا لږ وروسته کله چې دولسم خلاص ما د هنرونو انسټیټیوټ کې بیا عمل ته د انسټیټیوټ تنا په مثلا تر 14 سنس پورې وو. هغه د 14 سنس پورې چې مال ته کار وکړي لږ وروسته بیا ما سکالرشپ لاس ته راوړې. نو ما دغه اصلي کار چې ما شروع کړی تقریبا 2015 کې ما شروع کړی.
زیات خلک هنر نقاشي او د انځورونو جوړول ښه نه ګڼي او بې معنا کارې بلي. نو تاسو څنګه ایسار صاحب د خلکو یا کورنۍ لخوا خو منه کړل شوي نه وای؟ تاسو ته خدا نه ویل شوي چې په هنر څه کوئ نور څه سبق وای؟
ولا سرشتیا سي دا خبر خو بالکل ما زوروي ډیر نه زوروي ځکه زه خپل په یو زما پلار امام او زما اورور امام او دغه سي نور خلکو مثلا زمو خو دا کورنۍ چې مو له خلکو سره اړیکې درلودې دغه خلک دغه سي امام او د دین خلکو مثلا عالمانو دا براتل چې زما کارونه به کتل او ما ته به تل به دراته چې علاقه دا ودره د حرام ده او د دادا او د دادا. نو تر دې ځای چې را رسیدلې مثلا افغانستان کې ما تقریبا اته کال کار کړی ده. هغه ډېر په ستونزو سره ځکه چې تلم به چا سره به مخامخ کېده ما راته ویل به چې او نقاشي کوي دا څه کوي دا څه کار ده خو ورسه قرآن ووایه ورسه دا ووایه د اخرت دغه به سي. خو زه شکر د قرآن هم ویلی شم مثلا لمونځ مې کاوه خو د هغه په څنګ کې ما هنر سره مې علاقه وه او هنر مې هم انتخاب کړی ده او هنر به انشاءالله د دې هنر له لارې ځکه هنر یو مقدس کار ده ما ته یو مقدس کار ده ځکه د هنر له لارې زه کولای شم چې د خلکو نظرونه ور بدل کړم. د هغو خلکو چې د جنګ او د کینې څخه یې زړونه ډک دي کولای شم د هغو زړونه او د هغو نظرونه ور بدل کړم. کولای شم هغو ته دا پیغام ورسوم چې جنګ او جنگ زموږ تباهی ده کینه زموږ تباهی ده راځي چې یو ځای شو راځي چې نور سولې ته مخه کړو.
ایسر صاحب مخکې مو څه پلان دی؟ آیا افغانستان ته پستنېدو نه غواړي چې دا خپل هنر نور ته ورسوي؟
مخکې ما یو کورس وروده یو غوړ کورس مې درلوده تقریبا 2500 شاګردان مې درته روزل کابل کې هغه چې لږ ځای خلاص شوم چې رانه مدلته. نو انشاءالله چې کله له پانتون څخه خلاص شوم د لیسانس دورې څخه خلاص شوم انشاءالله کابل ته ولاړم. نو که چېرته مې امکانات پیدا شي زما خو تر خپل حده تر خپل دغه امکاناتو پورې به انشاءالله زه کوښښ تا وکم چې یو شخصي انسټیټیوټ جوړ کړم شخصي پانتون جوړ کړم زه کله دې ځای د سی سیستم د تدریس سیستم به انشاء الله ولا لزان سره د ټول ما ځان سره ست کړی دی او انشاء الله ته به خلکو ته د سی پانتون لا مثلا په لومړي قدم کې یو انسټیټیوټ جوړوم چې انشاء الله دوی ورسره کار واخی زده کړی کې وکړي په دې کې به تنا نقاشي نه په دې کې به خطاطي هم وي.
د سولې پر لور
اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د سولې پر لور خبرونه اوري. افغان حکومت لیوی لسیز راهسي کوخخ کوي چې د طالب وسلوالو سره سوله وکي او روانه جګړه ختمه کړي. لکه څنګه چې طالبانو له 1996 نوي کال څخه تر 2001 کال پورې په افغانستان د خپل حکومت په محل د جنکو خونځي بند کړی وو او هغه یې په دفترونو کې کار کولو ته نه پریښودلی. نو اوس یو ځل بیا داسې اندېښنې راپورته شوي چې که طالبانو سره روغه جوړه وشي نو د ښځو حقونه به تر پښو لاندې کړي. په دې اړه کابل کې یوه غونډه شوې وه. نور تفصیل یې اورو.
که څه هم وړاندې ځینو مدني او ښځینه فعالانو دا ویره خوولې وه چې ګواکې افغان حکومت به له طالبانو سره د سولې په کیدونکو خبرو کې د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي، خو اجرایي رئیس بیا دا ډول اندېښنې بې ځایه بولي. عبدالله عبدالله چې د پنځشنبې په ورځې په کابل کې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې حکومت پر شویو پرمختګونو له هیچ چا سره معامله نه کوي. ښاغلی عبدالله وایي د نورو برخو تر څنګ د ښځو د حقونو خوندیتوب د افغان حکومت مسؤلیت دی او په دې برخه کې غفلت ولس ته د منلو نه دی.
وختي کې خداوند حق به شما داده،
کله چې الله پاک تاسو ته دا حق درکړی او د هیواد په اساسي قانون کې دغه مسله تسجیل شوي، نو بیا نه څوک نیت لري او نه هم څوک د دې حق لري چې خدای مکړه په دې برخه کې معامله وکړي. په دې اړه غواړم تاسو ته اطمینان درکړم.
ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د ښځو د حقونو پر خوندیتوب ټینګار کوي چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون لا هم د ښځو له ناسم وضعیت شکایت کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسون مشره سیما سمر انتقاد کوي چې په اکثره مواردو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو نور باید ښځې د کیدونکي تاوتریخوالي او تبعیض له کبله چوپ پاتې نه شي.
موږ باید د رنګامیزی له مخې د یوه ساختار برخه ونه اوسو، بلکې د انسانیت او کرامت له مخې د یوه ساختار برخه سو. له شکایت کولو باید نور ووزو او د ټولنې د فعال غړي په توګه په یووالي، صداقت او د خپلو ټولو وړتیاو سره باید مبارزه وکړو او خپل حق ترلاسه کړو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون او مدني فعالان په داسې حال کې پر حکومت انتقاد کوي چې د ښځو چارو وزارت په وینا د ښځو وضعیت تر پخوا ښه شوی دی. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری په همدې غونډه کې په تیر یوې نیمې لسیزه کې په افغانستان کې د ښځو پرمختګونو ته اشاره وکړه او دا یې وویل چې له شویو پرمختګونو هیڅوک سترګې نشي پټولی.
د سولې پر لور
د سولې پر لور خبرونه اوري. لکه څنګه چې تاسو د سولې پر لور په تیرو خبرونو کې واردل چې شیر د خپل پیغام رسولو ډیره ښه وسیله ده. شاعران د سولې پیغام خبرولو او خلک له تشدد څخه راګرځولو کې مهم کردار لوبوي. نذیر احمد نذیر هم دغسې یو شاعر دی چې شعرونه تر ډیره حده له جنګونو څخه په نفرت ولاړ دي. هغه راسره خپلې خبرې او یو شعر شریک کړی.
ادبیات د خلکو په احساساتو باندې تاثیر لري او ادبیات د جنگ په اړه باندې کوي، د جنگ د تشویق په اړه وي او که د جنگ د مخنیوي په اړه باندې وي، د خلکو ذهن دې ته آماده کوي چې تحول راولي. خو یو قومندان ته مې یو شعر لیکلی، وایي: اوس د جنگ د لومړۍ کرښې رهبر نه یم، اوس د خپل دښمن د قبر منجور یم، د جګړو باندې مین له جګړو مور یم، د عیشو واکدار هر شپه نهار یم، اوس مې ګوتې د ټوپک په ماشی نه دي، اوس مې لاس د لاروي په لور اوږده دي، اوس د لوند لرګي تور تاونه نشته، اوس د واټ په غاړه ناست یم سوالګر یم، اوس مې سترګې د دښمن څارنه نه کړي، اوس د سره صلیب لکڼو ته محتاج یم، اوس نو شپه د مایوسیو راپسې ده، اوس د ورځې پای ناکامه مازدیګر یم، اوس مې واک ښار ښکلی غالۍ نشته، اوس د چا د لاس نښان او ډالۍ نشته، اوس مې ښځې طلایي عامل پلورلی، اوس بې کوره او بې اوره در په در یم، اوس مې زړه د ټول خلکو ځینې تور دی، اوس د چا په زړه کې ټکی رحم نشته، اوس زما واړه بچیان نه لوږې وژني، اوس د خپلو ماشومانو په خطر یم، ډېر افسوس دی وروستی عقل بلای ما به هم لکه د نورو خزانې دي، د هر څه ستړي ته محتاج نه وم، آسمان به مې د ستورو خزانې دي، آسمان به مې د ستورو خزانې دي.
او اوریدونکو، همدې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
تا پتہ کی جوڑ کا